پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، نوریاس نوری هم دی ازادی رادیو په دی غرمنی خبری خبرونه کې تاسو هر کلی کوم. په پیل کې مهم خبرونه. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. دې پوهنتون په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نوي جذبېدونکو محصلانو ته به د دې فرصت برابر شي چې د عراق د کردستان د سیمې په سلیمانیه ښار او قرغزستان کې په امریکایي پوهنتونونو او د امریکا په بارډ کالج کې خپلې زده کړې پیل کړي. امریکایي پوهنتون ژمنه کړې چې په افغانستان کې به هم له آنلاین لارې د زده کړو زمینه برابره کړي. تفصیل په همدې خبرونه کې. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې اوسنۍ حالت ویرونکې دی، کې مخاونه نیول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډیر پسې خراب شي. د نړیوال بانک په وینا د 2021 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له دریو څخه باندې یوه برخه کم شوي دي. د نړیوال بانک په باور د افغانستان اقتصادي انزوا او د اګست په میاشت کې سیاسي بحران د دې فقر سبب شوی دی. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید دې سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګری ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون په یو راپور کې وویل چې په بېوزلو هیوادو کې بیا د جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی دی، او دا هغه هیوادونه دي چې د کورونا وبا او د اقلیم بدلون هسې هم له اقتصادي پلوه ځپلې دي. روسیې د امریکا د متحدو ایالاتونو د کانګرس پر 308 نوي غړو بندیز ولګاو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا بندیزونه د واشنگتن د تیرې میاشتې په ځواب کې لګیدلې چې د روسیې د پارلمان پر 328 غړو د بندیزونو د لګیدو اعلان کړی و. له بلې خوا د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د $800 میلیون پوځي مرستې اعلان وکړ. په دې مرسته کې هلیکپټرې هم شامل دي. بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره پرون په ټلیفون خبرې وکړې او هغه له دې مرستو خبر کړ. د آیرلند بهرنیو چارو وزیر سیمون کوینی نن اوکراین ته ځي. دی به په پلازمینه کیف کې هغو سیمو ته ورشي چې د روسیې د برید له امله زیانمن شوي، او د اوکراین له بهرنیو چارو وزیر دیمترو کولیبیا او همداراز د دې هیواد دفاع له وزیر لوکسی ریزنیکوف سره به وګوري. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو غړي هیواد بهرنیو چارو وزیر اوکراین ته سفر کوي. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنو د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. وړاندې به واورې چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. یو شمېر زده کوونکي چې غواړي په دې پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي دغه اعلان ته خوښ دي، خو وایي دغه پوهنتون باید بیرته په کابل کې د زده کړو حضوري بهیر پیل کړي.
مونږ آنلاین درسونه ته نه سو رسېدلی ځکه د ډېر سختې کار وشي چې مونږ حضوري درس وایو.
نړیوال بانک خبرداری ورکړی د افغانستان اقتصادي وضعیت به لا خراب شي که د ښه کېدو لپاره هڅې ونه شي. د بانک ویلي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د سړي سر عواید ډېر کم شوي دي. علت څه دی؟
افغانستان کې په تولیدي حالت نه موږ یو تجارتي حالت ته راغلو.
د اقتصادي چارو د یو پو سره مهم مرکه کړې ده. د پکتیکا اوسیدونکو د نجونو په ګډون د ځوان نسل لپاره د زده کړو په ګډون د ښو شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي.
د ولسته خپل تعلیم را مخته کې کاغه د جنکو د جنوی هتا تر شپږم خو یو ماشوم یو جلکی خپل نموم نشلی کله.
د غرض د اوکراین د جګړې په باب واوري چې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې په اوکراین کې جګړه دوام وکړي دی ودی په حال کې هیوادونو پر اقتصاد بناوړ اغیز وکړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو اوریم. د افغانستان امریکایي پوهنتون د 2022 تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. دغه پوهنتون په یوه اعلامیه کې ویلي د نویو جذبېدونکو محصلینو ته به د عراق په کردستان قرغزستان کې د منځنۍ اسیا په امریکایي پوهنتون او دغه شان د امریکا په بارډ کالج کې د زده کړو زمینه برابره شي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې له افغانستان هم د آنلاین زده کړو مینهوال مني. په عین حال کې یو شمېر افغانان د امریکایي پوهنتون له دغې پرېکړې خوښ دي، خو وایي که د حضوري زده کړو زمینه ورته برابره شي ښایي ګټه به ډېره وي.
د کابل اوسیدونکو شلکلنی لیدا هیله درلوده چې د 12م ټولګي لپاره تر رسیدو وروسته د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي، خو ای پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سمې د هیلې مړاوي شوې. د لیدا په خبره اوس خوشاله ده چې دغه پوهنتون د زده کړو لپاره نوملیک نه کوي، خو غوښتنه کوي چې په دغه پوهنتون کې دی ورته د حضوري زده کړو زمينه برابر شي.
موږ آنلاین درسونه ته نه رسیدلای، ځکه دلته آنلاین درسونه ډیر سخت دي، ستونزې سره مخامخ دي انټرنیټ، او که چیرې دغه کار وشي چې موږ حضوري درس وایو او موږ هلته درس وایو، ځکه زمونږ درسونه زمونږ هیلې ټول په نیمګړی پات شوي دي د طالبانو راتګ نه وروسته.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي په اوسنیو حالاتو کې د امریکایي پوهنتون د نوملیکنې اعلان د لوړو زده کړو په برخه کې یو مهم او مثبت ګام دی،
در حالی که از اکثر از جوانان
په داسې حال کې چې زیات شمیر ځوانان د زده کړو په برخه کې له سختې ناهیلۍ سره مخ دي، په یو معتبر پوهنتون کې د زده کړو او د اسنادو د ترلاسه کولو دا اقدام د ځوانانو د هڅونې لپاره خورا مهم دی. زه ډاډمنه یم چې د امریکایي پوهنتون دا اقدام به د ځوانانو له هرکلی سره مخ سي
و استقبال خوب از جوانان مقابل خواهد شد.
در پداس حال که دچی تازه د افغانستان لپاره امریکایی پوهنتون د نوی تحصیلی کال لپاره د محصلینو د جذب نوملیکنه پیل کړي. د افغانستان امریکایی پوهنتون د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې نوی جذب شوی محصلینو ته د عراق، کردستان په سلمانیا، په قرغزستان کې د منځنۍ آسیا امریکایی پوهنتون او د امریکا په بارد کالج کې د زده کړو فرصت برابر شي. په ویلامی کې ژمنه شوې چې له افغانستانه به هم په انلاین ډول محصلینو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. پیلامه کې د غشن راغلی چې راتلونکي کال به د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون څنګه هم پرانیستل شي. لدین وړاندې په امریکا کې د قطر سفیر مشل بن احمد آل ثانی ویلی و چې د وی هوکړې لمخې به د افغانستان امریکایي پوهنتون دوحې ته انتقال شي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په کال 2008 کې په افغانستان کې جوړ شو چې سلګونه افغان محصلینو پکې د ماسترۍ او لیسانس په کچه زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره دغه پوهنتون دروازې وتړل شوې او زده کړې آنلاین شوې. هغه مهال د افغانستان امریکایي پوهنتون مسؤلینو رسنیو ته ویلي وو هڅه کوي چې د دغه پوهنتون نږدې 4000 محصلین او کارکوونکي په خوندي ډول افغانستان نه وباسي. دوی ویره څرګنده کړې وه چې ښایي طالبان د دغه پوهنتون له محصلینو او کارکوونکو سره بد چلند وکړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په تازه اعلامیه کې هم ویل شوی چې په افغانستان کې د دغه پوهنتون پاتې محصلین، استادان او اداري کارکوونکي اوس هم له خطر او ننګونو سره مخ دي او هڅه روانه دي چې یو خوندی ځای ته انتقال شي، خو لا معلومه نه ده چې اوس مهال د دغه پوهنتون څومره محصلین له افغانستان ویسل شوي. په 2014 میلادي کال کې طالبانو په کابل کې د افغانستان په امریکایي پوهنتون وسلوال حمله کړې و چې لامل یې لږ تر لږه 10 وژل شوي وو. دغه شان طالبانو په 2018 کال کې د دغه پوهنتون دوه امریکایي استادان اختطاف کړل چې وروسته یې دغه ډلې د یو شمېر زنداني غړو په بدل کې بیرته آزاد کړل. هڅه مو وکړه چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي اعلان په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر هم واخلو، خو ویان دي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په داسې حال کې د نویو محصلینو د جذب لپاره د نوملیکنې د پیل خبر ورکوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د منځنۍ دورې په زده کړو بندیز لګولی. دغه شان د 1401 کال د کانکور برخلیک هم نامعلوم دی. هغه خزینه زده کوونکو چې له یو کال راهیسې د سکنی کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولی اوس وایي څرګنده نه ده چې د کانکور ازموینه به ترسره شي او که نه.
و موردل چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. دا پوهنتون په 2008 کال کې په کابل کې پرانستل شوی دی. په 2020 کال د افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته او وخت د طالبانو له بیا رسېدو سره د دې پوهنتون په زرګونو محصلینو هڅې پیل کړې چې له افغانستانه ووځي. پر طالبانو د نجونو د زده کړې په برخه کې د بندیز په خاطر د نړیوالې ټولنې لخوا او هم په افغانستان کې په کور دننه فشارونه دوام لري. افغان خزینه فعاله او د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په خاطر د سفر بندیزونه ولګوي. د دا غوښتنه په یوه لیک کې بېلابېلو نړیوالو مشرانو او ادارو ته رسولې ده. ظریفه غفاري پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ سره هم مهاله له دې هېواده ووته، خو د تېرې فبروري میاشتې په وروستیو کې بېرته کابل ته ستنه شوه. نوموړي اوس بېرته جرمني ته تللې او له هغه ځایه نړیوالو ته پر طالبانو د فشار خبره راپورته کړې ده. له میرمن غفاري سره اسدالله لودین مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې افغانستان ته د تګ پر مهال له وضعیت څه ډول جاج واخیست.
سربیره پر دې چې زما د بیرته ستنېدو په دوهمه ورځ د کابل پوهنتون او هغه ټول دولتي پوهنتونونه چې نجونې کولی شوی پکې ګډون وکړي هغه پرانیستل شو. یو دلخوشي وو، خو د دې سربیره وضعیت هیڅ ښه نه و. لا هم له شپږم صنف نه پورته ښوونځي بند و چې دا تر ټولو لوی هغه موضوع چې حتی ډیری کورنۍ سره چې زه وایم هغه په دې هغه ول چې له هیواد نه باید ووځي، ځکه چې هغوی نجونې چې په نهم او لسم او اووم او اتم صنفونو کې دي هغوی تعلیمي خدماتو ته لاسرسی نه لري، روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی ډیر کلیدي موضوع. لا تر اوسه هم په ډیرو کلیو بانډو کې حتی هغه لومړنی خدمات هم نشته روغتیایي، حتی په مرکزي ولایتو کې هم مونږ د روغتیایي خدماتو له کمی سره مخ یو. په دې ښوونکي تښتېدلي، حکومتي دستګاه فلج دی، عامه خدمات په صفر کې وو.
مېرمن غفاري، دا واقعیتونه په ډیرو راپورونو کې را برسېره شوې دي، راځئ لکه په دې خبرې وکړو چې تاسو په کومه انګیزه کابل ته ولاړی او بیا څه باعث ول چې بیرته له کابل راووتلی؟
انګیزه ډیر واضح دی. اول دا چې په ټوله کې هغه می خپل وطن دی، خپل وطن او خپل کور او خپل ځای می دی، نو تګ راتګ باید راته مقید نشي. خو دغه سربیره یو خو هغه توجه د اوکراین د جګړې له کبله ټوله اوکراین ته اړول شوی دی، او افغانستان هغه سي ټاپ هیډلاین د اخبارو نه دی لکه څنګه چې وو. نو دغه توجه بیرته هغه افغانستان ته راګرځول ډیر اړین وو، او ما د خپل هغه لکس شناخت نه په استفادې کولای شوی دغه خپل د شناخت فیصدی توجه هم دی وطن ته بیرته راوګرځوم. نو دا یو هڅه وه ورته،
او دا توجه له افغانستانه دننه امکان نه و چې تاسو له افغانستانه دننه مثلا داسې هڅه کړی وای؟
د افغانستانه دننه درغلم غلطه ما کار وک، زه چې افغانستان نه ووتم هم زما کورنۍ دی یو آزاد بې پرې او خپلواک کورنۍ او انسانانو په توګه ما د خپل پلاجان ته قرباني ورکړې او د خپل برنامو پالیسۍ لپاره. نو ما نو غوښته چې بیا ځلی بل غړی مې د کورنۍ قرباني شي، هغوی مې وویسته او زما د وتلو تر ټولو لوی ستر لامن زما خپل کورنۍ وو. بیرته راتګ مې هم دې وطن ته د همدغه دلایلو په اساس وو چې او تر ټولو مهم بشري ناورین وو چې دې ته باید نړیوالو توجه راواړول شي.
افغان خزینه فعاله او د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاری وه.
ازادي رادیو پرلندو چپو،
ازادي رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت 8.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپل نوی راپور کې څرګنده کړې ده چې اوسنۍ حالت ویرونکې ده، چې مخاونه نیول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډیر پسې خراب شي. د بانک ویلي په افغانستان کې سړي سر عواید د طالبانو له واکمنۍ دوسره کم شوي دي، او که حل لار ورته پیدا نشي دا عواید به نور هم پسې ښکته شي. علت څه دی؟ زما همکار احمد شیبر په لندن کې میشت، د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر په دې اړه غږولی دی.
افغانستان کې تولیدي حالت نه منګي او تجارتي حالت ترغلو، دلیل هم دا و چې افغانستان کې دلته یو مقدار بیباوري رامنځته شوه. خلک د خپل سرمایه ویسلی یا کوشش وکړي چې خپل سرمایه محفوظ وساتي. بازار کې بیباوري شوه، د حکومت یا په نظام کې د سیاسي بې ثباتي دغه مسایل باعث زده شول چې خلک یا تجار خپل سرمایه وساتي او په اصطلاح په ترخش کې رانه، ولی په دغه دلیل اقتصاد باندې خپل منفي تاثیر وکړ. کارخانه د منګو تاسو یو تعداد په ټپه ودرېدلې، او یو تعداد نورم د خپل فعالیتونه ډیر زیات فیصدي را کم کړ. په دغه دلیل منګو د خپل کورنی تولیداتو کې البته یو زیات اندازه کمښت محسوسو یا په سترګو لیدل کېږي.
څنګه کېدی شي چې که څه هم تاسو د اعتماد او اعتبار مسلې ته اشاره وکړه چې دغه کورنی ناخالص عواید زیات شي په افغانستان؟
اول خود دا دی چې په افغانستان کې دننه یو قوي اجماع د خلکو د نظام یا د حکومتونو ترمنځ دا واټن چې دی چې را پیدا شوی، خصوصا په د تیرو یو میاشت کې دا لا هم زیات شو د اسلامي امارت د روسي تصامیم له مخې، د یو بېاعتمادي ده. او د تحصیل په برخه کې هم خصوصا د ښځینه ښوونځیو، البته د اووم ټولګي نه پورته دغه ښوونځیو تړل پاتې کېدل باوجود ده چې دوی تعهد یې کړی چې موږ داخله سو په پسرلي کې، دا خپل ټول د بېاعتمادي او بېباوري زمینه را مسایده کړې د خلکو د دولت ترمنځ. چاندا د خلکو د دولت ترمنځ بېاعتمادي باید زده شوی چې د افغانستان او د نړیوالې ټولنې ترمنځ هم بېاعتمادي لا هم زیاته شي او افغانستان پاتې شي.
لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه چې کوم دلایل د دې بایس شي وي دي. نو دا خو د نړیوال بانک د تیر 2021 کال وروستي څلور میاشتې یاد کړی دي. په دې حساب لدین وروسته څلور میاشتې کچرته د افغانستان سړی سر عواید اټکل کوي نو دا خو به نور هم کم شي. همدا سر
بیل شک تر څو چې یو تغییر رانشي، یو مثبت تغییر رانشي او موږ نتایج ونه وینو په سر کې، دا به وضعیت په انده ډول روانی شي.
د افغانستان د اقتصادي روان وضعیت په اړه د نړیوال بانک د راپور په باب مو د اقتصادي چارو لپو دریا خان بهیر سره مرکه واورېده. ملګرو ملتونو وايي پر اوکراین د روسي برید دې سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. نور بل اسد الله الدین نوورو.
د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ښیي چې د اوکراین زیاتیدونکې جګړې په بیوزله هیوادونو کې د خوراکي موادو، انرژي او مالی سیستم ناورین رامنځته کړی. د سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش پرون د دغه راپور د خبرېدو پر مهال وویل دا هغه هیوادونه دي چې لاله وړاندې د کورونا، اقلیمی بدلون او بشپړې بودیجې ته د کم لاسرسي له کبله اقتصاد ځپل شوی دی. ګوتریش خبري اعلان ته وویل موږ اوس له داسې بشپړ طوفان سره مخامخ یو چې د ډیرو مخبرواد هیوادونو اقتصاد ته د ویجاړۍ ګواښونه رامنځته کړي. د ده په وینا دا مهال شاوخوا 1.5 میلیارد کسان په نړۍ کې په لوړه کچه د خوراکي موادو، انرژي او مالی سیستم له ستونزو سره مخامخ دي او له دې ډلې یو په درېیمه برخه مخکې له مخکې په نیستۍ کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پراختیا څانګې سکرتر جنرال ربیکا گرینسپن چې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې همغږي کوونکې و په خپل راپور کې ویلي هغه خلک چې د اوکراین د جګړې له کبله متاثر شوي په 100 هیوادونو کې اوسیږي. د راپور لمخې په دې ډله کې 9 هیوادونه چې 1.2 میلیارد نفوس لري له بشپړ طوفان سره مخامخ دي او اوسیدونکي د خوراکي موادو، انرژي او مالی سیستم له بحران عملا رانځوړي. په دغه کې 25 هیوادونه په افریقا، 25 په آسیا او پاسفیک او 19 نور په لاتین امریکا او کاریبین کې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویل د نړۍ شپږ ډیر هیوادونه له روسیا او اوکراینا د اړتیا تر نیمایي زیاته اندازه غنم هم واردوي. د دې په وینا په ډیرو بیوازلو هیوادونو کې د خوراکي موادو او انرژي لوړې بایې ناندرې راپورته کړي او په خبره یې دا وضعیت ټولنیزه او سیاسي بې ثباتي هم راوستلی شي. ګوتریش د اوکراین د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو او پر صادراتو د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه.
په اوکراین کې ان جګړې تری وحده د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز کړی. ډیر خوراکي مواد هم د اوکراین او ځینو نورو هیوادونو څخه افغانستان ته ځي. اوس په د افغانستان اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان او امریکا د سوداګری او پنګونې ګډي خوني انلاین ناسته تیر ورځ تر سره شوه. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خوني په خبر پانه کې لیکلي چې افغان پلاوی مقابل لوري ته د بانکي ستونزو، د افغانستان د شتمنۍ او کنګل کېدو چې و برخې د هیواد خصوصي سکتور پورې اړه لري، په بیلابیل پروژو کې د بهرنیو قراردادونو ځنډولو، د بهرنیو تمویلونکو لخوا د دولتي سبسایډي قطع کول، د هوایي دهلیزونو او د افغانستان د صادراتو د پراختیا په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې دي. په خبر پانه کې شوی چې د افغانستان د سوداګری او پنګونې خوني چارواکو له امریکایي لوري غوښتي چې د یادو ستونزو د هواري لپاره له دوی سره مرسته وکړي. د خبر پاڼې په حواله د امریکا د سوداګری او پنګونې خوني بیا د افغانستان د خصوصي سکتور په وړاندې د پروتو ستونزو د حل په برخه کې د زیاتې همکارۍ ډاډ ورکړی. دوړو خو د ډول ناستو پر دوام ټینګار کړی. د افغانستان مرکزی بانک ټول هغه اشخاص او صرافیانو پولو شرکتونو ته چې دغه بانک جواز نه دی ترلاسه کړی او په غیر قانوني ډول فعالیت کوي د خپلو چارو د جر قانون کې دوه خبر ورکړی. دغه بانک پی وی خبر پانه کې 14 ورځې نه وخت خبره کړی ویلي کيات اشخاص صرافیان او پولیس شرکتونه خپل غیر قانوني کړنو ته دوام ورکړي، ډیر جر به سره د قانوني چلن نمخې پر فعالیتونه بندیز ولګول شي. په دغه خبر پانه کې لیدو شرکتونه او صرافیان او اشخاص غوښتنه شوي چې جر تر جر د خپل چارو د قانون کېدو لپاره مرکزی بانک ته مراجعه وکړي. مرکزی بانک همداشان لټولو هیوادوالو غوښتنه کړي چې خپل پولی راکړي ورکړي د جواز نه لرونکو صرافیان او شرکتونو لاله لارې تر سره نکړي. د افغانستان مرکزی بانک په داسې حال کې دا ګام پورته کوي چې له دې وړاندې د صرافیانو پولي شرکتونو لارې په پولي نظام کې د غیر قانوني کړنو اندېښنې موجودې وي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر واتی افغاني شپږ دېرش پوله، یو ایرو شپږ نوي افغاني درویش پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل دولس افغاني اویا پوله، یو سودریال دوویش افغاني پنځه اویا پوله، زر ایراني تومان درې افغاني اووه دېرش پوله، زر هندي کلدار یو زرو پنځه افغاني او زر پاکستاني کلدار څلور سوه شپږ نوي افغاني.
ازادي راډیو اوري تر دولس نیمو بجو ستډیو خپل همکار اسدالله لودین ته پرېږدم.
راپورونه مرکی او اوریدونکي السلام علیکم، د خبرونې د برخې تموز اسد الله لودین هر کله کوم. دلته مو درته دوه راپورونه راغونډ کړي. ورسته به وری چې په کندهار کې یو ډول نباتي آفت لګیدلې چې بزګران اندېښمن کړي دي. خو په سر کې درته دا وایو چې د پکتیکا اوسیدونکو د دوی ځوانانو ته د کار او زده کړو د مناسبو شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي. بل لوري ته ځای چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي ځوانانو ته د کار او زده کړو فرصتونه ډیر کړي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو مدني فعالان او قومي مشران غوښتنه کوي چې د دوی اولادونو ته د زده کړو او کار کولو مناسب فرصتونه برابر شي. دوی د نجونو د زده کړو په اړتیا هم ټینګار کوي. وایي له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د اجازه ورکړل شي چې خپل زده کړې بشپړې کړي. د پکتیکا اوسیدونکو له چارواکو دا هم غواړي چې مسلکي او پوهنتوني ځوانانو ته د خپلو مسلکونو کې د کار کولو زمینې برابرې کړي. د پکتیکا د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکی فضل غنی وایي
د افغانستان تر روډ تر بل څه تر نلکی تر کاریز تر هر څه چې کومې مرسته روانې دي دا ولس مرستو ته اړتیا نه لري. باید دی ولس ته خپل تعلیم را مخته کې کاغه د جنکو د جنکو په بابا نشي کوم مولای صاحبانو پریکړه کړې ده چې دا به تر شپږم وي. هتا تر شپږم خو یو ماشوم یو جلکی خپل نوم نشي لیکلی. بیا به هتا ډاکټر څنګه جوړي؟ دا لازمی ده په هر چا فرض ده. باید دا حقوق که طالبان دي که عام خلک دي که هر څوک دي که کوم لاسوانه لري باید له دغو سره سمه مشوره او مایده وسی.
مدنی فعال جان محمد مبارز موایي چې د پرمختګ او سوکالۍ یوازینۍ لار علم او پوهه ده او سنۍ حکومت باید د ځوانانو زده کړو ته جدي زمينه برابره کړي.
د امارت اسلامي څخه مغوښتنه ده چې د فارغ تحصیل محصلین ورونو ته د کار زمينه برابره کړي، دوی ته په خپل مسلک کې خېخي وظیفه برابره کړي ترڅو د نامیده نشي، ناهیله نشي او د افغانستان لپاره یو د خدمت جوګه وګرځي.
د زده کړو ترڅنګ د کورنۍ غوښتنه ده هم ده چې اولادونو ته په هغو برخو کې چې دوی لوړې زده کړې کړې دي د کار کولو زمینې برابرې شي. قومي مشر حاجی عجب خان وایي
نو خو هغه شاید د دوی خوښه وي او هغه وظیفې ورته ورسېږي. هر سړي ته په جلا جلا خپلې وظیفې رسېږي. یو به انجینر وي، بل به بل شی، بل به بل شی، بل به بل شی. مقصد دا ده چې د افغانستان په ټوله سره جوړ کړو، په ټوله باندې حق لري چې موږ خپل بچیان ورته معرفي کړو او ور یې کړو.
د شخیل آباد ورسوالۍ اوسیدونکی حاجی عبداللطیف اموایی چارواکي د مسلکي او پوهنتوني ځوانانو ته د کار کولو فرصتونه برابر کړي او په هیواد کې د زده کړو امکانات ډیر کړي.
یماله دغه ټول چارواکو دا هله ده چې تل تر تل دغه دغه نور خلکو ته هم دغه وظیفه پیدا شي او دغه نور په نور خلکو باندې دغه تعلیم وکي او وطن را جوړ کړي او وطن هم جوړ شي. د نور خلکو هم دا هله ده چې خپل بچیان دي اول زبیا نور هم دغه تعلیم ته ورکو چې وطن جوړ شي. وطن په قلم جوړیږي نه په توپک جوړیږي.
بل لوري ته د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې دوی د ځوانانو لپاره د زده کړو د ښو شرایطو او د کار کولو لپاره د مناسبو زمینو د برابرولو په لټه کې دي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه وویل
د پکتیکا ولایت ټوله اداره انشاءالله په دې لټه کې ده چې انشاءالله ځوانانو ته انشاءالله د کار زمينه برابر کړي. انشاءالله به کوشش دي انشاءالله که خدای کو ځوانانو ته د کار زمينه برابر وي.
پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې له ولایتونو دی چې په تیرو شلو کلونو کې د ناامنیو له کبله پکې د پام وړ کارونه نه دي شوي او خلک یې د زده کړو او کار په ګډون د ژوندانه ډېریو اسانتیاو ته پوره لاسرسی نه لري.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
دیش میری ته لاند پیغام ثبت کړئ 00 422 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو 00 422 11 24 15.
د کندهار په دامن ولسوالۍ کې د غنمو په کښتونو د جړی او سرخک په نوم نباتي آفات ګډ شوی او د کربنګرو په وینا ک پر وخت مخنیوي و نشي دغه آفات نور سیمو ته انتقال دی شي او د غنمو کلنی حاصلات به زیانمن کړي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
حق محمد د کندهار په دامن ولسوالۍ کې پر خپل ټوله ځمکه غنم کرلی، خو اندیشنه یې دا ده چې تازه د غنمو په کښ کې د جړی او سرخک په نوم مرض ورګډ شوی او شاید د نور نو پچیرې ساشکال هم د غنمو فصل د دی افات ښکار سي.
دولت خو نه کښې لا کړی دی سرخی خو یو مرض دی دل تراسي پر د غنمو باندې، یعنی د غنم فصل پیساده کې اچا پیساده تاوان ورته کې د غنم داسته، مګر دولت هیڅ مراجعه نه کړی د غنم په باره کې، بالکل نه کړی په هیڅ دغه کې معنا دا دی وس خو د مریضي چې راغلی ده یا د غنمو یا د نور انسانانو در وس ښه شی نه دی کړی، نو دی وای موږ یو دغه کوونه ولا عالم چې سبب وکړي.
د بسم الله په نوم د دامان ولسوالۍ یو بل کربندګر د جړی او سرخک په نوم د دې نباتي آفتونو علت د موسمي هوا تغیر بولی.
دغه سرخی چې دغه د بنج اواز موږ وای پیدا کړ، یعنی د خلکو چې په خوا مشته ویل وای د بنج اواز کې پیدا کړ، خبرونه دغه چې راپور سي دغه نمن یې داس کې لکه نری وری شرای وخت.
په کندهار کې هر کال د غنمو د حاصلاتو ډیره برخه د نباتي آفتونو لامل لمنځځي، چې د دې ولایت کروندګر سشکال بیا اندیشنه لري چې که د نوې آفت مخه پر وخت ونه نیول سي او په دې برخه کې حکومت مرسته ورسره ونه کړي کلنی حاصلات به زیانمن سي. فضل الدین د دامان ولسوالۍ اوسیدونکی:
غنم کمزوري کوي د کارې باسي، داسې چې وس چې دا رقم پاتې سي د وایشي په اوس خصمیږي کنه، نو پرخه کمزوری کوي، نو چې خپل سره وکي هغه به نو خامخا تاوان کوي چې یو ترتیب نه ور معلوم یا چې داسې یو ترتیب ور معلوم یو څوک وروشي وکي، دا خو بیخي ښه خبر چې یو مرته یو شی راکي چې دوا یا داسې یو شی چې د غنم دپاره پر بیا پاسوي یا په اوبو کې ور علاقو داسې دوا چې د مرض سی وساتي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست د نباتاتو د ساتنې او قرنطین مدیر زبیح الله زیارمل د اسلاسو تخمونو نکرل، د کروندګرو لوري د خپل سرو درملو استعمال او کښتونو ته په زیات اندازه د اوبو ورکړه د نباتي افتونو لاملونه یادوي، خو زیاتوي چې د کروندګرو سره د همکاري په برخه کې د اوس لپاره چپلاس کې نه لري.
موږ په دې بخش کې بزګرو ته عامه آګاهي ورکړې ده چې د تیرو کلو په څیر باندې مو دونه امکانات سږکال نشته دي چې موږ ته په کافي اندازه باندې بودیجې چې موږ د ژمي کنټرول یا په ژمي کمپاینونه ترسره کړو. حتی داسې حالت راغلی دی چې موږ دوی ته توصیه کړې ده، خو هغه تاوان او هغه موږ دوی ته ویلي چې تاسو په خپله دغه د نسخې په شکل دا په بازار کې رانیسئ. دوی ته روزمره موږ عامه آګاهي ورکړې ده، د تشخیص مو یې کړی دی.
په کندهار کې سږکال پر نږدې 10,000 هکتار ځمکه غنم کرل سوي چې ډیره برخه د دې ولایت په دامان ولسوالۍ کې دي، خو کروندګر سږکال بیا اندېښمن دي چې د غنمو کرل سوي کښتونه به د کال کړې خواري ورپوره نه کړي.
او اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه.
السلام علیکم، مطلب استاد مې ولایت کندهار نه مې اړیکه نیولې ده. نو طالبان نه غواړو چې موږ ملي بیرغ آزاد شي، نو موږ خپل افغاني او
خبرې کوم لوړو مقاماتو ته دا زموږ خبره ورسېږي. زموږ دا کلی 200 کوره ده، دونه اوبه نه لرو چې دا اوس د چښنو اوبه را ختمې دي. نو زموږ دغه کاریز او دغه ټلیفون موږ ډېر لرې ځو، که لوړ مقامات له موږ سره دا کومک وکړي.
الو، زه سردار دبطرسته ولایت غورمایسی ولسوالی تاسو سلامونه، تاسو وایم او د ازادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. ما دا پیغام باید تاسو په غور سره واورئ او ناشر یې کړئ. دغه تاریخ چې د طالبانو امر کړی چې موږ بندو دغه موږ منطقه بل خصوص موږ منطقه د بادغیس ولایت دا چې دی وبو من لري یو د مرغا وروته هغه مسلم خیرات خانه چې دی هغه لوی سره د تنور د خلک د مختار دی موږ دا غیر د چې دغه طالبان ورونه او دغه طالبان مشران دغه تاریخ دا یو قانوني کې دا د افغانستان خلکو ته وایي دا یو ډېر غریب دی تولید یا تا د خبرې د سر کوم قسم په خدای روزګار نیم دا چې خلک ډېر دي چې اوس پورونه پر باندې دي او چې الله نم د ماښام